افغانستان کې د ماخام شپک بجې شو د ازادي رادیو په دې ماخامنې خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د اسره صلیب د نړیوالو کمیټې سیمیز مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان په څو راتلونکو میاشتو کې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو اوسیدونکي د افغانۍ پر ځای د پاکستاني روپیو او ایرانیو تومانو راکړې ورکړې ته ډېر اندېښمن دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ویل بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې کمیټه را روانه اکتوبر میاشت د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ په اړه پریکړه وکړي.
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې د سې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد اومني.
دا به هم واوري چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډي هیوادونو ته تښتېدلي دي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. هلې اسد دا خبرونه چمتو کړي دي.
د سر صلیب لوري افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري، افغانستان ته د بشري مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار، او پاکستان ته له اجازه نامې پرته د افغانانو د سفر اسانتیا. اوس هم بشپړ خبرونه. د نړیوال سر صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړي توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژمې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي.
د روغتیا سیستم لپاره تمویل قطع شوی چې په پایله کې له 2500 څخه ډیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، له 6000 څخه ډیر روغتیایي کارکونکي نور په دندو کې نه دي او ماشونه نه ورکول کیږي چې په دوی کې له 2000 څخه ډیر میرمنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالی بودیجه لري کنه چې د لسګونو زرو دولتي مامورینو ځنډیدلي ماشونه ورکړي. د بیلابیلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري داسې مال ورکول کیږي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یوې نیمې میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له وسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن ډوچارک چهارشنبه خبریالانو تول دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې یولس میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره شپږ میلیونه ډالرو چټکې وسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. چپن دوچارک له بسپنه ورکوونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بارې والوتک کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسون مشري اورزولا وینډرلاین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د خزو د حقوقو په پلوي د یو کوچنی لاریون د خبرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د فرانسې خبری آژانس وایي خبريالانو لیدلې چې طالبانو د هغو شپږو خزو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې اعتراض په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. معترضو ښځو له ځان سره په لیږدیدونکي شعار لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ور نه کړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرلپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو دوی ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په پلان کار کوي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزې لرونکو افغانانو څخه دې پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي آر دي چې د پاکستان پر ویزې سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږي بدل شوی او ځینو د سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شاهزاده اربا پر خپل ټویټر نن لیکلی چې د دې هیواد کابینې نن په تورخم بندر کې پاکستان ته له اوښتونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو بحث کړی او د دې هیواد صدراعظم سپارښتنه کړې چې د اجازه نامې پرته دې افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د اوښتلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عملي شي. د امریکا متحده ایالاتو ادواو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبري اژانس سره به ریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریزې الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډې وډې پروسې په جریان کې خراب شوی و، د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نسبتاً بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه به په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د وزارت یو ویان وویل چې د شان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15مې څخه تر 16مې پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریزې یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغېز باندې بحث وکړي. د شان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې په کې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي راډیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اسره صلیب د نړیوال کمیټې سیمه ایز مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمیره روان دي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. الکساندر ماتیو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې په تیر بیا د نغدو پیسو کمښت او د ژمیره رسیدل لوی ستونزې بلل چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته کړي. خغلی ماتیو ویلی افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی او زیاتوي چې په دې هیواد کې څه باندې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غمونه خوړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختیایي برخه کې تنظیم نشي، په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د سره صلیب سیمه ییز مسول الکساندر ماتیو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمیته اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماتیو په باور د روغتیايي اسانتیاو له کمیدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو باندې کې ستونزې زیات شي. اسوسییټډ پرس سرجنټ سرګندوی چې دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې طالبان په کابل کې د شوزو پر هغه لاریون ډسې کړې دي چې د خپل مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبانو غواړي چې د شوزو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړې دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وای چې $80 میلیون مرستو ته ضرورت شته، سو پښپړس ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یو الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ځلا وان دیر لاین پر ټویټر لیکلی دی چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. دا غلی وان دیر لاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیون یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا للویا سره له 12 میلیون افغانانو سره د 1.5 میلیون مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% کې تر اوسه راغونډه شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل ونیو، دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلي حنفي دا توضیح نه کړه چې دا معاشونه به په لسکونو زره مامورینو ته څرنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
د افغانستان په شمیر سرحدي ولایتونو کې په پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو راکړه ورکړه او په بانکونو کې د ډالرو پر ورکړې لګول شوی محدودیتونه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د نوي نظام پر اطلو سره په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پر ځای په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا زیاته شوې ده. دوی له طالبانو له طالب چارواکو غواړي چې باید هر څه ژر د دغې چارې مخه ونیسي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستانی روپۍ او ایرانی تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې. یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستانی روپۍ او ایرانی تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېری مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې. خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو. د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا لاکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع شي، د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم په خوده پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه له همدې ځای پیل شوې و او پایلې هم خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستانی روپیو د بیا چلخت په اړه اندېښنې هم له همدې ځای را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستانی روپیو د چلخت د بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغاني رو ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخره وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغاني مروجي کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسترولونه چې په ټول هیواد کې افغاني مروجي کړی و په سیمه باندې.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چارنې وازدا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډیری ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن، یوی
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړې هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سنجې سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي.
مواد بیارن په افغانستان
مونږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. دا یوازې غزنی نه بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بانکونو همدال دی چې خلک د نقد پیسو په ترلاسه کولو کې لډیر ستونزې سره مخامخ دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د غزنی خار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالی لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر اوس روزانه میایي د پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اوریدلې دي چې بانکونه لیوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابې دوده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو رایستلو په موخه ولاړ دی. دی وای له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والامو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانې د خلکو سره درانې موږ هله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاصي او موږ سره باید کوشش وسی موږ سره باید مدد وسی.
دا په داسې حال کې د چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وای په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وای د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړه شي ترڅو خلک خپل پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا یو نیم لک ډالر سه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته. زه د لې سراب یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کېږي. $100 د میاشت راکړي، په $100 موږ هیڅ نه شو.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنې کوي خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاجکستان ته تللی افغان پیلوټان به برخلیک دي. دوی د ته انتظار چې امریکا ته به پناه یوړي خو تر اوسه په دې برخه کې ورسره مرسته نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استماع غونډه کې مطرح شو. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت انتخاب وشو او هیله وشو چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي.
د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحد ایالاتونو په مرسته روزل شوی وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللی دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې خرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوې سرحد ځای کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحد ایالاتونو ته ولېږي. د رويټرز په باور په دې 143 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتي کې ووسی یو داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزی شي. د جمهور غشتون کې ګوند غړي آستن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 12 په ترڅ کې متحد ایالاتونه د دغو افغانانو ترڅنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي د نه هیلې شوی دی. د اګست په 15 چې طالبانو کابل ونیو د افغانستان د هوایي ځواک پولیسکونو الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهور غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو دوی هیلمن وو چې له هغه افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقال شوی دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د اساسو جرګې په سمای غونډ کې د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلې دي چې دوی ته بزیان و نه رسی شي. رویټرز شان افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځیدل چې لمنځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پام کې چې د ملګرو ملتونو یو ځانګړې کمیټه را روانه اکتوبر میاشت د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ د پخواني حکومت استازی غلام محمد احساقزی کوي خو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې چې تیر اونۍ پای ته ورسېده هیڅ چا د افغانستان په استازیتوب وینا ونه کړه. د اګوست 15 وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د نړیوالو لوري د دوی د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې څو برابره زیاتې کړې دي. نور به زموږ د مشال رادیو د همکار احمد شاه اعظمی په دې رپورت کې واوري.
ملګری ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګری ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی لکرني غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دند لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر، ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر باید د خپل نومولسوي استازي اعتبار لیک د عمومي اسمبلی لکلنی غونډي لشت لژي واونی وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشته ولېږي چې ورسته هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته د ارزونې لپاره سپاري. یا د کمیټه له څډول ځند پرته د ارزونې راپور عمومي اسمبلی ته لیږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې په رڼا کې حتمی پریکړه کوي. شایع یاد کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنیو شرایطو کې ګران بریښي چې ملګری ملتونه دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
مکسان کمیټې کاری کمنډ کی جنرال اسمبلی به شاید نو معنی مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سه ضربه د طالبانو نمائنده ملل متحد اومانی چې څو پر د نور هوادونو د غوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه یاست.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمندي نو همدې حقیقت ته پکتو دي په ملګری ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر 15 د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامي کلنۍ غونډې تر پیل یو ورځ مخکې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش ته په لجلسوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي و چې طالبان غواړي چې په ملګری ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړی په ملګری ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کلسوي حکومت استازي غلام محمد اسحاق زئی پر خپل ځای پات دی. د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو هم په وار وار پر نړیواله ټولنې ژغ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي خو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت اړتیا لري.
نور خو په پاکستان کې کوم نه غي پوچھے بوں مشورہ کروں حالانکہ دے پاکستان خود سر پورے شریک دا طالبان مشران ٹول دے تپا میرو نظر تو اسی کی اور تپا کون افغان مہاجر دی
پر افغانستان طالبان لو اکمنی دو رست حالت زای وگڑی لگن اقتصادی ستون سر مخ مخسوی چ یو شمیر نړیوالو ادارو پاړه جوړی اندیشنه هم سرګند کړي دي طالبان د ملګری ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندوی ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشری مرستو د غوړه همغږی لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي خو د ملګری ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې ویلي چې د طالبان حکومت او په ملګری ملتونو کې د دوی د استازي منل ل یو لړ شرطونو سره تړلې دي د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه طالبان په افغانستان کې د شذو په ګډون بشری حقوقو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې شذو توان ورکول د ټولشمن حکومت جوړښت او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي
طالبانو کې کوم خيار خلک دي نو هغه خو داسي اوازونه راوباسي چې هغه بشری حقوقو ته هم خیال کوي زنانه ته هم خیال کوي خو زنی خلق وسا افغانستان کی دا بارہ کتاب میں صرف لفظوں نہ بلکہ عمل تمام گورو کد دی عمل بہتر ابھی مکینہ آوازوں نہ صرف مکینے شی دی تقلیم کرش
طالبانو په 1999 کال کې د کابل لنیول ورسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې و خو په 2001 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګری ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړي او د خپل تیر دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي رستم شام مند وای چې تیر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلود او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته
دا غیر د خیال چې موږ یې کوم نه دا حکومت خو به څومره به چلیږي او د ته چې کوم نه امن وی او دغه به وی او مې به خیال چې کوم نه ورو موږ پر رسمیت باندې پیژني په دا اندازه دا غیر حد پورې بیا غلط ثابت شو
دروان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لرتلو وروسته دوی په خپل سرپرسته کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپل همفکر کسانو ته ورکړي چې ټول یې ناری نه دي بل خو دوی د شذو چارو وزارت لمنځه وړي او د لومړنۍ شوونځي پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او شذنه شوونکو ته اجازه نه ورکړي چې شوونځي ته ولاړ شي طالبانو ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړی شوونځي پیل کړي او شذو به هم د کار کولو اجازه ورکړي دوی دا هم وایي چې د بشري حقوقو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزاد اوریزم کو اور کرکون کو تھا ٹور تھا نہیں کہ سلام علیہ کو ہمارا او پوا چودھری او شاہ محمود قریشی دمنگا افغانستان نمائندگی نے کہی او مخبل اسلامی امارات حکومت لڑو اور اسلامی حکومت امارات حکومت نمائندہ ہی لڑا چدوئی چدوئی دمنگ دیو دمنگ ہاتھ لدو نمائندگی نے کہ وہ لے چدا منگ تھا دلو مشکل جڑے ہوئی دو قدم رہا اقبال ملک کو کہ مل ملک دہی سکار نہ لڑی عمران خان او دوی آواز داوری او دوی نمو خواهش داره چه مون نمائندگی دوی نکره ما پیا مستقل خالکیو او مستقل حکومت لرو مونگ اسلامی نظام لرو ای دوی من که هیچ کار نیشتا او بیامید اسلامی امارات مشرانو نداره غاره هیلا دا داره شهر دوی بانی بان که مون نمائندگی دو پا یو زیکی نکره و سلام
السلام علیکم ازادی رادیو چول کار کون کتا محترم دوا تقاوتو دا مایوبی ما ماش ولی نور کئی دیلا زانت ملایان وی سل رحمی نلری خلق طول وگی ناسی دا دی پرا تک سر طول خلق وگی شو دا پیغام می ولی نصفت وی و السلام
سلامونو و استرامات دا عزیزی ریڈیو طول و کارکان کو وردین کو دا کدی امید من چی طول رو جو خوشحالا و سیگی دانش ما دا تکسا ولید دا تغاب دا سوالی نا لکه څنګه چې تاسو بهتر پوهیږئ د کاپیسا ولایت د تګاب د سوالې زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغه مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. ورته وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه یا پیغامونه چې د ازادي رادیو په غوښته سپتون کې ماشين کې پریخو کور مودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل خبرو. په همدې سره د خبري مجله پای ته رسیدي. خو له ازادي رادیو سره اوسې د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبرونه زما همکار مقیم نائب مختوري